السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی الله ستنګ زم تاسو هم زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه او ساته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دوی مینی مې په ورستیو کې به د تاندې څنګ پروګرام اوري خو له هغې مخکې به اوري چې په عربي متحده اماراتو کې د پولیسو له نظربندۍ نه د املا آغا جان متسم له خلاصېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې ډېر ژر له نوموړي سره د سولې خبرې بېرته پیل شي. سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي ډلو او خلکو ذهنیتونه بدل شوي دي. د اوکراین په اړه به هم یو راپور اوري او دا به هم اوري چې په کونړ کې خلک په روغتونونو کې له ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي څخه شکایت کوي. خو اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته چې اسدالله لودینی در اوروي.
د سولې عالي شورا په آغا جان متسم د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو هرکلی وکړ. ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر استجواب کړه او په پاکستان کې د پولیس وایي چې وسلوالو کسانو په کراچۍ کې د یونیسف دوه کارکوونکي تښتولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي هیله ښیي چې پر آغا جان متسم د لګیدلو محدودیتونو له لرې کېدو سره به وتوانېږي چې له طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره متحده عربي امارات مناسب ځای دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو له چارواکو وغوښتل چې د سولې د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي.
من د اماراتو تقدیر کوم او د دې نه امیدواري کوم چې متسم آغا جان او د سولې عالي سولې ته دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو.
د سولې عالي شورا د پنځشنبه ورځ ویل چې آغا جان متسم په دوبۍ کې نظر بندې خو د روسي راپورونو لمخې هغه اوس آزاد شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې نن د عامې روغتیا وزیره ډاکټر سرایا دلیل د روغتونونو د ناوړه وضعیت او بې کیفیت دارو درملو د موجودیت له امله استجواب کړه. د ازادي راډیو د خبريال په وینا د جرګې اکثرو غړو په میرمن دلیل انتقاد وکړ چې تر اوسه یې د روغتونونو او روغتیايي مرکزونو خوالی ته لازم پام نه دی کړی. وکیلانو ویل چې په هیواد کې دارو درمل تر ډیره بې کیفیت او بیا یې حمل وړه ده. میرمن دلیل بیا د انتقادونو ته په جواب کې ویل چې د پخوا په پرتله روغتونونه ښه سمبال شوي او د ډاکټرانو وړتیاوي هم لوړې شوې دي. نو موري ویل چې د خپل فعالیتونو په ترڅ کې په تیر کال کې په ټول هیواد کې 180 خصوصي روغتونونه د بې کیفیت خدماتو له امله په موقت او دایمي ډول بند کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دا تصفیوي عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا په کندهار، سرپل، بغلان او کابل ولایتونو کې شوي چې 4 وسلوال پکې نیول شوي هم دي. بل خو بیا د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه د سراج الدین په نوم د طالبانو یو قومندان او 3 وسلوال وژل شوي دي. د سیاګرد ولسوالۍ امنیت قومندان یار محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د سیمه کې د بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات لا دوام لري. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې په روزګان ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام 15 پروژې ګټه اخیستنه ته وسپارلې. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلي چې د دې پروژو مجموعي ارزښت 15,850,000 افغانۍ دی چې په ترینکوټ په مرکز ترینکوټ او شهید حساس او ګیزاب ولسوالیو کې پلي شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په پاکستان کې پولیسو ویلي چې وسلوالو کسانو په کراچۍ کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دوه محلي کارکوونکي تښتولې دي. یونیسف په دې اړه یو تبصره کې ویلي چې سمی نواز او فاروق سلیم وړ مورز ناوخته تښتول شوي دي. په 13 فبروري میاشت کې وسلوالو کسانو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO درې کارکوونکي تښتولې وو. ویل کېږي دغه کسان تر اوسه د وسلوالو په ولکه کې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې لمخې ایرانی ډیپلوماټ حمید ابو طالبی د امریکا له ویزې اخیستلو منع شوی دی. تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه نومولی وو. پر ابو طالبی تور پورې شوې دی چې د ایران د اسلامي انقلاب لومړیو کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماټانو په برمته کېدو کې لاس درلود. ابو طالبی دا تور رد کړی دی او وایي چې په 1990 کال کې چې کله دا پیښه کېده دای په تهران کې نه وو او بیا یې وروسته هلته ژباړه کوله. امریکا ته د ابو طالبی د ممانعت لایحه مخکې کانګرس تصویب کړې وه او ولسمشر ته یې د توشیح لپاره استولې وه چې پرون یې لاسلیک کړه. د دې قانون له مخې هر څوک چې د امریکا او متحدانو پر ضد جاسوسي کوي یا تروریستي فعالیت کوي او یا هم د امریکا ملي امنیت ته یو تهدید ګڼل کیږي، هغه نشي کولی چې د امریکا خاورې ته داخل شي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنوک او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف په ګډه تلویزیونی وینا کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دراوستو خبره وکړه. یاتسنوک وویل د اساسي قانون د تعدیل یو اساسي برخه ده چې واک مرکزی شي، ځکه چې له دې سره به هم اوکراین په سیمه ییزه کچه او هم په کورنۍ سطح پیاوړی شي. یاتسنوک همدارز وویل چې د روسي ژبې د ساتنې لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. یاتسنوک د ملي یووالي غوښتنه وکړه او له خلکو یې هیله وکړه چې له شخړو وکړي. د اوکراین صدر اعظم د خپل هیواد له پارلمان څخه هم وغوښتل چې د هغو کسانو د بخښنې لپاره یو لایحه تصویب کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د مظاهرو پر مهال نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ازبکستان ولسمشر یو فرمان صادر کړی چې له مخې د دویم نړیوال جګړې پاتې شوو عسکرو ته یو اندازه پیسې ورکول کیږي. د ازبکستان دولتي رسنۍ لیکلي چې دا فرمان پر نازیانو د پخواني شوروي اتحاد د بریالیتوب د 98مې کلیزې په مناسبت صادر شوی. ټاکل شوی په ازبکستان کې راتلونکي میاشت دغه کلیزه ولمانځل شي. د فرمان له مخې د دویم نړیوال جګړې هر پاتې شوی عسکر ته به $240 ورکول شي. د ازبکستان شاوخوا 500,000 نارینه او ښځو په دویم نړیوال جګړې کې برخه اخیستې وه چې څه باندې 400,000 یې په جګړه کې وژل شول. په ازبکستان کې د دویم نړیوال جګړې باندې 400,000 پاتشوی عسکر تر اوسه ژوندې پاتې دي. په مینسک کې د پسرلی په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې په بلاروس کې یو بل مجرم اعدام شوی دی. درویش کلان پاول سلین تیر کال د خپل میرمنې او د هغې د عاشق له وژل کېدو وروسته په اعدام محکوم شو. په مینسک کې د بشري حقونو د سازمان پرون د پاول سلین د مور خبرې خپرې کړې چې د مدافع وکیل خولې ویلي په زوی باندې د اعدام حکم عملي شوی دی. د پاول خپلوانو ته معلومات نشته چې نوموړی څه وخت اعدام شوی او اعدام په بلاروس کې یو قانوني عمل دی. په مینسک کې د بشري حقونو ټولنې ویلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې ډلې غوښتل د پاول په یوې غوښتنې غور وکړي، خو پاول له مخکې نه اعدام شوی دی. بلاروس یوازینی اروپایي هیواد دی چې اعدام پکې قانوني دی. د خبرونو پای.
اسد الله لودینو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه در وورول. که غواړئ د خبرونه بیا هم وګوري او ولولئ د ازادي رادیو پښتو پاڼې ته ورشي، پته ده p@azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ، په داسې حال کې چې پخوانی طالب مشر معتصم آغاجان تازه په عربي اماراتو کې له نظربندۍ خلاص شو. د سولې عالي شورا له دې هېواده غواړي چې له دوی سره همکار واوسي.
موږ د اماراتو تقدیر کوو او د دوی نه امیدواري کوو دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو.
افغان سیاسي سیړونکو وی پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي ډلو خلکو ذهنیتونه بدل شوی او هغوی په دې هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
پاکستان کې هم همدغه غږونه هغه د مجتمع جرګه کې پورته شوي دي. د دغې موقع نه د افغانستان نوی ولسمشر ګټه پورته کړي او په دې کې سولې ته او ملي پخلاینې ته زمینه برابره شي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران یا نرسانې وجود نه لري. د پروګرام په وروستۍ نیمای کې د تاندې څانګې پروګرام مه هیروئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 15 باندې اوریدلای شي. را به شو د پروګرام لمړی مطلب ته. په متحده عربی اماراتو کې د پولیسو له نظربندۍ نه د ملا آغا جان معتصم له خلاصېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وی هڅې روانې دي چې ډیر ژر له نوموړي سره د سولې خبرې بیرته پیل شي. مخکې له دې چې آغا جان معتصم نظربند شي، د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتل له هغه سره د سولې د خبرو په اړه یو بل غونډه وکړي. بل خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان استخباراتي شبکه ښایي
هم په متحده عربی امارات کې د سولې خبرو ته ستونزې جوړې کړي، نو باید دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي. ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
سره له دې چې په متحد عربی اماراتو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی او د سولې د خبرو مرکچی ملا اغاجان معتصم نظربند شوی و، د افغانستان د سولې عالي شورا متحد عربی امارات د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو مناسب ځای بولی. د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سولې عالي شورا هم د اوس د متحد عربی اماراتو او ملا اغاجان معتصم سره په دې اړه خبرې کوي چې په دې هیواد کې د سولې خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امارات د بین الافغاني خبرو لپاره یو ښه ادرس دی.
امارات د موږ لپاره یو ښه ادرس دی، یو ښه بستر دی، په سیاست کې، په اقتصاد کې، او په معیشت کې، او په رفت آمد کې. موږ د اماراتو تقدیر کوو او د دوی نه امیدواري کوو چې معتصم اغاجان او د شورای عالی صلح ته دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو. غیر رسمي مذاکرات موږ بیا رسمي مذاکرات ته منتج شي، په امارات باندې باور لرو چې هغوی همدغسې یو ظرفیت لري.
د متحد عربی اماراتو پولیسو په داس حال کې ملا اغاجان معتصم نظر بند کړ چې د سولې عالي شورا غوښتل د ده په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د هغه ویزې څه ستونزه پیدا کړې وه. د هغه له نظر بند کېدو سره سم د سولې عالي شورا په یوې اعلامیه کې وویل چې په سیمه کې پټ او ښکاره لاسونه په بهر کې د سولې خبرو ته خنډونه رامنځته کوي، نو ښه به دا وي چې بین الافغاني مذاکرات په هیواد کې دننه وشي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد هم ازادي راډیو ته وویل که مخالفین غواړي چې په افغانستان کې دننه خبرې وکړي، د استازو امنیت به یې خوندي کړي. نوموړي وویل چې ترکمنستان هم د سولې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی، خو د دې شورا چارواکي عربي متحد امارات ځکه غوره ګڼي چې له پاکستان، طالبانو او له افغان حکومت سره نږدې او دوستانه اړیکې لري. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي دا چې په عربي متحد اماراتو کې پاکستاني استخبارات فعال دي، کولای شي هر وخت په ډېره اسانۍ سره بیا هم د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل ښه به دا وي چې د نورو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې دننه د سولې خبرې ترسره شي.
زما په اند امارات متحده عربي کې د پاکستان پخوانی جنرالان ایسای ډیر نفوذ لري، هر کله کیدای سي چې دغه پروند البته مختل کی. زما نظر داده که دا پروګرامونه په خپل افغانستان په یو جغرافیا کې دا زمينه برابر شي ډیر آسان دیدیده، بلا ویزه نه، بلا شناختی کارت ندای کیدای سي دلتراسي بیرتزی دا گفتگو دلتا شروع سی.
تر اوسه معلومه نده چه د ملا اغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو لیویډل سره به د افغان دولت مذاکرات څه وخت نتیجه ورکړي، خو د ملا عمر په مشرۍ طالبانو ویلی دی چه ملا اغاجان د دوی استازیتوب نه کوي. اکثره کتونکي فکر نه کوي چې د سولې خبرې دې د اوسنی حکومت تر پایه نتیجه ورکړي، او وایي له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه به راتلونکي حکومت ته د یو لوی چیلنج په توګه پاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سولې عالي شورا عربي متحده امارات یو کوربه هیواد وبله د سولې د خبرو لپاره، او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې خپله همکاري جاري وساتي. رب شو په همدې اړوند یوې مرکې ته. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي له دې سره موافق نه دي چې په هیواد کې دننه دې د سولې خبرې وشي، او وایي په دې توګه به دا مذاکرات د افغانستان د دولت تر تاثیر لاندې وي. د طالبانو د جیش المحمد د ډلې پخوانی قمندان حاجي سید اکبر هغه وایي چې د مذاکراتو ځای باید د مذاکرې د دواړو لوري په موافقه وټاکل شي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له نوموړي سره په دې اړه مرکه کړې ده.
د طالبانو یو تن پخوانی قومندان حاجی سید اکبر هغه د سولې د عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې په بهر کې څو ځلې د افغانستان د سولې مذاکرات له خنډونو سره مخ شوي، نو ښه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات که د هرې ډلې سره کیږي هغه په افغانستان کې په داخل کې وشي. تاسو له نظره افغانستان ښه مناسب ځای ده په داخل د هیواد کې، او که نه درېیم بل کوم هیواد؟
زما په فکر باندې په عمومي صورت کې د سولې خبره په طرفینو پورې اړه لري چې طرفین په هر ځای باندې قناعت وکړي هغه ځای به زما د فکر باندې مناسب وي. اوس افغانستان کې د افغانستان حکومت دی، دا د حکومت ادرس دی زما فکر باندې، او د طالبانو ادرس نه دی. زما فکر که چېرې د طالبانو او د حکومت په یو ځای باندې قناعت راځي خو یا افغانستان یا د باندې هغه په هغه پر اړه لري او بیا په هغه کې مناسب خبردار چاله ته وي.
نو په داخل کې چیرې د مذاکرات پیلېږي څه ډول شرایطو ته اړتیا ده تر څو د مقابل لوري هغه قناعت حاصل شي؟
دلته مصونیت و حفاظت و ساتنګ و تضمینونه و او د هغه قناعت حاصلول و دې ټولو شان ته ضرورت شته، نو بیا د داخل خبرې بیا مناسبې دي. او که چیرې دلته مصونیت تاغونی یا حفاظت تاغونی یا تضمین نه وي په مابین کې او یا د هغه قناعت په دې باندې نه وي، زما په فکر باندې دا خبره به درسته نه وي.
نو کچیر مقابل لوری هم غواړي او افغانستان هم غواړي چې په بهر کې د خبري وشي، خو څو ځلې لیدل شوی چې ځینې استخباراتي کړي بیا په غی کې خند یا خندونه رامنځته کوي، مخنیوي کوي. نو څه فکر نه کوي کچیر طرفین په موافقه هم وکړي د سیمې استخبارات په ځینې هیوادونو کې کولای شي دغه مخونی شي؟
دا په دنیا کې معمول دی چې دوه خلکو ترمنځ خبري چې د ارچا په کور کې وشي د هغه کور طرف ډیر کیږي، نو په دغه نسبت باندې هم دا ما فکر باندې دا مناسبه نه وي چې د طالبانو د حکومت ترمنځ یو شی دی او د حکومت په کور کې دا کار کیږي. دا به داسې چې بیا به دا خبره داسې چې ټوله به د حکومت په طرف وي، یا به د هغو څه دا خبر خوب وي، هغه به دا خوب دغه کوي حسیي چې دا خبره به ټول د حکومت په پایده باندې تمامېږي، د افغانستان د حکومت په پایده باندې مرته به اصلاح ته نه راځي. دا یوه خبره. دوهم هغه چې په خارج کې ته واز کیږي هغه د خندونو سره مخ شي، خند یوازې د خارجانو د نور استخباراتو د خارجي استخباراتو د خواسته نه وي. موږ چې وینو دا خندونه دلته داسې رقم رقم خندونه راځي، د افغانستان د حکومت تر طرفه هم راغلي دي او د خارجانو چې افغانستان ته راغلي خارجان دي چې هغه د سولي خبره غواړي، د هغو د طرف هم راغلي دي، د نور د طرف هم راغلي دي. دا یوازې داسې نه دي چې نور څوک مداخله په دې کې دغه مداخله په صورت کې د خبرې پاتې شي.
تاسو له نظر د معتصم غاجان په مشرۍ چې کوم پخوانی طالب چارواکو د سولې پروسه د افغانستان د دولت سره د سولې عالی شورا سره پیل کړې، د څومره مهمه ده تاسو له نظر د افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره؟
دا پروسه تر اوسه ما ته د سینما مرستونی به مهمه وي، خو عموما د سولې په باب باندې زه وایم چې د افغانستان خلک سولې او واقعي صلح ته ضرورت لري. په افغانستان کې وایي چې واقعي صلح راځي او افغانان ټول سره کښینی او خارجان چې راغلي خارجان دي هغه خپل ملکو ته ولاړ شي او افغانستان د افغانستان خلک خپل سره جوړ کړي.
د طالبانو د جیش محمد ډلې د پخوانی قمندان حاجی سید اکبر اغا سره مو زموږ د خبري احمد زبیر ژمن مرکه اوریدله. ښاغلی اکبر اغا وویل چې د سولې مذاکرات باید د افغانستان دننه ونه شي، بلکې د سولې مذاکرات باید بهر وشي. دا ځکه چې دا مذاکرات د افغانستان د دولت تر تاثیر لاندې راتللی شي. که چیرې غواړئ د سولې د عالي شورا په د لاسته راوړنو په اړه باندې او د هغوی د وروستیو پرمختګونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ، تر شنه اسمان لاندې په نننی پروګرام کې لومړۍ برخه همدغو خبرو ته ځانګړې شوې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
افغان سیاسي څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي ډلو او خلکو ذهنیتونه بدل شوي او هغوی په دې هیواد کې د سولې غوښتونکي دي. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان یو شمېر سناتورانو د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان حکومت دې له ټولو افغان یغي ډلو سره اړیکې پرې کړي. یو شمېر افغان څېړونکي دا سرګندونې د افغانستان په هکله د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر سیاست د هغه هیواد د سیاسي ډلو واضح مخالفت بولي او وایي چې باید افغان حکومت ورڅخه ډېره ګټه پورته کړي. دغه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاسي ډلو عوامو خلکو په نظر کې مثبت بدلون راغلی او هغوی هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله او ثبات ټینګ شي. دوی وایي د پاکستان هغه سیاسي ډلې چې په اپوزیسیون کې دي د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استخباراتو له دوګونی سیاست سره مخالف دي او وایي چې له دې عمله پاکستان هم ناامنه شوی دی. د سیاسي چارو سیډونکو حاجی سید داوود د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ناخوالو او امنیتي ستونزو دا ذهنیت پیدا کړی چې باید اسلام آباد د کابل په چارو کې له لاسوهنو او ناسم سیاست نه لاس واخلي.
اوس خوشبختانه چې هم ولس د پاکستان هم سیاسي ډلې دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د پاکستان پاوز او استخبارات هغه د تاړه جنگ پالیسی باید په افغانستان کې ختمه کړي. اوس د نوي ولسمشر وظیفه دا ده او دلته د رسنیو د مدني ټولنو چې دغسې غږونه باید دې ځینه هم پورته شي چې دا دواړه غږ یو ځای شي او فضا سولې او ملي پخلاینې ته په افغانستان او پاکستان کې جوړه شي.
دا سرګندونی ورسته له هغې کېږي چې د پاکستان په مشرانو جرګه کې د اپوزیسیون غړیو وویل کچیرته د پاکستان حکومت اساسي قانون ته درناوی کوي نو له ټولو افغان یاغي ډلو سره باید اړیکې پرې کړي. سناتور فرحت الله بابر چې مخکې د جمهور رئیس آصف علي زرداری ویاند هم وو سرګنده کړي چې پاکستان باید له خپلو ګاونډیو او نورو هیوادونو سره دوستانه روابط ولري او د یو بل په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د پاکستان د مشرانو جرګې بلغړی افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د او د بلوچستان ایالت یو سناتور خاغلی بزنجو هم ویلي چې د افغانستان په اړه باید د پاکستان په خوانی سیاست بدلون ومومي. د پاکستان د سناتورانو د سرګندونې د جمعې په ورځ د هغه هیواد د صدر اعظم د نړیوالو چارو او ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز په حضور کې کړي. په همدې حال کې د امنیتي او دفاعي چارو افغان سیډونکو صدیق الله ساحل کاتسه هم د پاکستاني او سناتورانو د سرګندونې مهمه بولی خو وایي چې په هغه هیواد کې ټولې پریکړې د پوز او استخباراتو په لاس کې دي.
در پاکستان جریانات سیاسی وجود داره که در مجلس
په پاکستان کې داسې سیاسي جریان نشته. د هغه هیواد په مشرانو جرګه کې هم هغوی څوکۍ لري خو هغوی ډیر کمزوري دي. دوی نه یوازې اوس بلکې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره په ورته توګه غږونه پورته کړي خو هیڅ اغیز یې نه لرلې ځکه چې د پاکستان پر سیاسي فضا پوز او استخبارات واکمن دي.
کابل تل پر اسلام آباد تور لګولای چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده. ولسمشر کرزی هم څه مدمخ کې سرګند کړ چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده خو اسلام آباد دا تورونه چې ګوندې له تروریزم او افراطیت نه ملاتړ کوي تل رد کړي او ویلي دي چې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. همدارس کې چیرې انټرنیټ ته لاسرسي لري د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼې ته ورشي پته ده p@azadiradio.org. په دې ویب پاڼه کې به په تازه مطالب او راپورونو سربیره خولي تصویرونه او عکسونه هم وګوري. همدارس د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري چې شاوخوا یو لک کسانو لزان سره خوخه کړي د کتاسو هم غړي چې شیبه په شیبه تازه خبرونه او معلومات واخلي نو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشي پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د کونړ ولایت په اړوند یوې مسالې ته. په کونړ کې خلک شکایت کوي په روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانی او نرسانی وجود نه لري او باید چې په یاد ولایت کې د خزینه نرسانو د روزنې لپاره کورسونه جوړ شي څو په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی پوره شي. رحلا انوري پر راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وای پاک سرو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو د نشټوالي په وجه خزینه ناروغانی ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه د خزو د مرګ سبب کیږي.
خاپيري مشمانند په کونړ ولایت په ولسوالۍ کې ډاکټران موجود نه دي. خزې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. ډاکټران نشته د اطرافو کې. خزې ډاکټر نشته د موږ چې خپل ناروغ شو د جلال آباد لزو پیښور لزو دلته نشته ډاکټرانی.
دوی وای باید دولت په کونړ کې د ټولو روغتي مرکزونو لپاره خزینه ډاکټرانی په دندو ګماري او که خزینه ډاکټرانی نشي پیدا کولی نو باید په یاد ولایت کې د خزینه نرسانو د روزنې په خاطر کورس جوړ شي. څو د خزینه ناروغانو ستونزې تر یو حده را کمې شي.
شبانه د مرکز اوسیدونکو مونږ د دولت نه غواړو چې داسې یو کورس د لپاره برابر کړي د نجونو لپاره چې هغه د قابلګۍ کورسونه یو د نرسینګ چې دغه ولسوالۍ کې به خلکو ته لاسرسی وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. خو چېرته دلته نرسینګ یا قابلګۍ کورسونه جوړ شي نو ډېر اسانتیا به رامنځته شي، د خلکو مشکلات به رفع شي.
یعنې نجونې دا غواړي چې د کورسونو کې ځانونه داخل کړي که څنګه؟
ولې نو ټول خویندې دا غوښتنه لري چې مونږ باید دا قابلګۍ وایو.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي ستونزه ومنله او ویل چې دوی ډېرې هڅې وکړي څو په ټولو کلینیکونو کې ښځینه ډاکټران په دندو وګماري، خو تر اوسه دغه مشکل نه دی حل شوی. او اوس په کونړ کې د ښځینه نرسانو او د قابلو د روزنې لپاره کورسونه منظور شوي او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي.
زمون تقریبا د درې کلنو هلو ځلو په نتیجه کې اوس په دې وتوانېدو چې فعلا د کونړ ولایت لپاره دوه کورسونه چې یو د نرسنګ او بل د قابلګۍ دا منظور شوي دي، ابتدایي مقررګانې شوي دي او د جولای د اول نه به انشاءالله عملا په تدریس شروع کېږي.
کونړ یو غرنی او سرحدي ولایت دی چې ډېر خلک یې په لرې پرتو درو او غرونو کې اوسیږي او په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو د نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي.
اوس به هم راشو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو غورچان ته چې زبیر ژمن ټول کړي دي. په دې ورځپاڼو کې ډېری مطالب د انتخاباتو او همدارس د سولې د روان بهیر په اړه باندې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو او د سولې په پروسی مطالب او مقالې خپرې کړي. ویسا ورځپاڼه په خپل سر مقالې کې راتلونکي ولسمشر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي. د سر مقالې لیکوال د نړیوال ټولنې په وړاندې د ولسمشر حامد کرزي ورستي د ریزونه ستایلي او ټینګار یې کړی، هر څوک چې ولسمشر کېږي باید د ښاغلي کرزي په پل پل کېږدي. په سر مقالې کې راغلي افغانان نور د پردۍ جګړې لپاره وینې او سرونه نه لري، دوی سوله غواړي او باید راتلونکی ولسمشر هم په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره د افغانانو د ګټو خبره مطرح کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي که خدای مکړه راتلونکی ولسمشر ته د ولس ارمانونه او هیلې ارزښتونه لري، بیا به د ولس ازمویښت وي چې له یو داسې بې پروازه یم سره څه چلن وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي د هیواد راتلونکی اوس د انتخاباتي کمیسیونونو په فعالیت پورې تړلې ده. د انیس په سر مقالې کې راغلي د انتخاباتو لومړني نتایج باید د ثور په څلورمه اعلان شي، خو داسې ښکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډېر رو کار کوي. ورځپاڼه لیکلي د انتخاباتو کمیسونونه باید لا مسؤلانه عمل وکړي او د افغانانو ملي جشن لا وځلوي. سروش ملت ورځپاڼه په یو مطلب کې متحده عربي اماراتو کې د ملا آغا جان معتصم د نظر بند کېدو مسله څېړلې. سروش ملت لیکلي دا خبره غلطه ده چې ملا آغا جان د ویزې ستونزه درلودله، ځکه له مخکې نه یو شمېر هېوادونو هغو طالبانو ته د ډیپلوماتیک مسؤلیت ورکولو ژمنه کړې وه چې له افغان دولت سره یې خبرې کول غوښتل. په مطلب کې راغلي دا پېښه د هغو هېوادونو او استخباراتي سازمانونو د اجنډا یوه برخه ده چې نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. محور ورځپاڼه هم په دې مسلې یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی په آغا جان معتصم وروسته له هغې محدودیتونه لرې شول چې جمهور رئیس حامد کرزي د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره تلیفوني خبرې وکړې. په مطلب کې راغلی د متحده عربي اماراتو په ګډون نورو هیوادونو هم له مخکې موافقه کړې وه چې آغا جان به په دې هیواد کې د سولې هڅې پر مخ وړي.
د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د یهودانو پر ضد پاڼې شیندل شوې دي. ویل کېږي دا ویره رامنځته شوې چې ګواکې یهودان په جبر سره د ښکېلو لورو په واسطه کړکېچ ته ورداخلېږي. احمد شیبر په اړه جزئیات راکوي.
د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د یهودانو پر ضد پاڼې شیندل شوې دي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې شای یهودان له خپلې خوښۍ پرته کړکېچ ته ور ټیل وهل کېږي. دا چې په دونیتس کې د یهودانو ضد پیغامونه چا خپره کړي نه ده څرګنده شوې. دا لیکونه تر شپاړس کلن لویو یهودانو ته خبرداری ورکوي چې خپل نمونه ثبت کړي او د کیف د حکومت د ملاتړ په جرم له سیمې وتلو ته تیار شي او یا جریمه پرې کړي. د داسې لیکونو خپرېدل څرګندوي چې د اوکراین یهودان د دې هیواد د راتلونکي پر سر په مبارزه کې د سیاسي وسیلې په توګه کارول کېږي. په دونیتس کې د یهودانو ضد پیغامونه وروستی وار د اپریل په 15 موندل شوي او د اوکراین د یهودانو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنې پیدا کړې دي. هلته یو شمېر یهودانو ویلي چې د تیرې سهشنبې په ماښام دریو نارینه وو چې ماکسونه یې اغوستي وو پر هغو یهودانو اخطار لیکونه وویشل چې خپل مذهبي مراسم یې ترسره کول. په دونیس کې د یهودانو د ټولنې مشر یهودا کرلمن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیکونه د ماسکو د پلویانو د ادعا پر اساس ټاکل شوي والی ټاپه کړي او له یهودانو غواړي چې ځانونه راجستر کړي. دی وایي دا لیکونه په اصل کې د ادعا شوي دونیسک د خلکو جمهوریت چارواکو لاسلیک کړي وو، خو موږ نه پوهیږو چې په رښتیا دا لیکونه چا اچولي او جوړ کړي دي. هیڅ لوري تر اوسه د دې کار مسؤلیت نه دی اخیستی او بیلتون غوښتونکو مشرانو هم ویلي چې دا کار نه دی کړی. لیکونه د دینیس پوشلین په نوم چې په دونیسک کې د بیلتون غوښتونکو د مشرتابه ادعا کوي لیکل شوي وو، خو پوشلین ویلي چې له دې مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په جنوا کې وویل چې دا پیشه د منلو او زغملو وړ نه ده او باید مذهبي ازادیو ته درناوی وشي.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دي. د مسپخین اسدالله الدین استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه دروروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي هیله ښیي چې پر اغاجان معتصم د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو سره به وتوانېږي چې له طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سرایا دلیل د روغتونونو د ناوړه وضعیت او بې کیفیته دارو درملو د موجودیت له امله استجواب کړه. د پروان ولایت په شاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 13 شپه د سراج الدین په نوم د طالبانو یو قومندان او درې وسلوال وژل شوې دي. په پاکستان کې پولیس ویلي چې وسلوالو کسانو په کراچۍ کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دوه محلي کارکونکو تښتولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون توشيه کړ چې لمخې ایرانی ډیپلوماټ حمید ابو طالبی د امریکا له ویزې اخیستلو منع شو. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنوک او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچنوف په ګډه ټلویزیونی وینا کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دراوستو خبره وکړه. د ازبکستان ولسمشر یو فرمان صادر کړی چې لمخې د دویم نړیوال جګړې پاتشو عسکرو ته یو اندازه پیسې ورکول کیږي. او په منسک کې د پسرلی په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې په بلاروس کې یو بل مجرم اعدام شو. درویش کلان پاول سیلن تیر کال د خپل میرمنې او د هغې د عاشق له وجل کېدو وروسته په اعدام محکوم شو.
د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه مو له اسدالله الدین اوریدل. اوس به هم راشو د انتخاباتو په اړه یوې مسلې ته. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لخوا په انتخاباتي کمپاینونو د لګول شویو پیسو اندازه لا هم نه ده معلومه شوې. که څه هم د انتخاباتو سره باندې دوه اونۍ تیر شوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په دې برخه کې کار روان دی. له بلې خوا یو شمېر مخکښ کاندیدان وایي د انتخاباتو له قانون سره سمې له ټاکلې اندازې ډېر مصرف نه دی کړی. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو مؤسسه یا فیفا وایي پر مالي لګښتونو سمه څارنه نه ده شوې. دغه په مکرې یو راپورټ کڅ هم د انتخاباتو لتر سره کېدو شاوخوا 15 ورځې تیرې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د مالی لګښت دقیق ارقام رسنیو ته نه ورکوي. د دې کمیسیون چارواکي دا وضاحت هم نه ورکوي چې په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست کاندیدانو په خپل کمپاینونو کې په مجموعي توګه څومره پیسې لګولې دي. د انتخاباتو د کاري طرز العمل لمخې د جمهوریت ریاست کاندیدانو باید خپل مالی لګښتونه له انتخاباتو مخکې د سکوت په دوره کې وړاندې کړي وای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل آزادی راډیو ته وویل د کاندیدانو د مالی لګښتونو راپور به له دقیقې برسې وروسته اعلان شي.
اکثر کاندید صاحبانو دغه راپور نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راکړی دي او تنها دوه کاندیدان دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زیار باسي باندې لنډ ورځو کې چې هغه هم تکمیل کړي خپل راپور نو ورکړي د بررسي کیږي او د بررسي نتیجه به د افغانستان خلکو سره شریکیږي. کچيري راپور تکمیل نوي نواقص لري یا غلط راوړوي یا بيخي نوي راکړي د کیسه شمنه زه ټاکنو خپلواک کمیسیون به دغه کاندید صاحبان دی به د شکایت محترم کمیسیون ته معرفي کوي ترسو د ټاکنو د قانون پرانا کې سر چلند شي.
امر خیل وای کاندیدانو ته د حق نو ورکل شوی چې لکوم بهرنی هیواد څخه د خپل کمپاین په برخه کې مالی او تخنیکی مرسته ترلاسه کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې د مالی لګښتونو یو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر رسمي وی پاڼه خپور شو چې د کاندیدانو لخوا د لګول شوی پیسو اندازه 10 میلیون افغانۍ خودل شوی و. د شپږشت ولایتونو د 10% رایو لمخې دوه مخکخ کاندیدان وای چې د قانون لمخې ل 10 میلیون افغانۍ څخه زیات پیسې په خپل کمپاینونو کې نه دي مصرف کړي. د ډاکټر عبد الله د انتخاباتو مخابراتي کمپاین د مالی چارو مسؤل محمد حامد اميري ازادي رادیو ته ویل لس میلیونه و څلوي زر افغاني په کمپاینونو لګولې دي.
د مصارفو وروستی راپور مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. کومې پیسې چې موږ لګولې دي لس میلیونه او و څلوي زر او و سوه څلور افغانۍ شوي دي. تقریبا نه میلیونه نه لکه او نه نوي زر او پنځه سوه افغانۍ مو ترلاسه کړي چې ټول مجموعي لګښت مو لس میلیونه او څلور لکه او څلوېښت زرو افغانیو ته رسیږي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین د مالی چارو مسؤل اسدالله صالحي ازادي راډیو ته وویل له ټاکلې قانوني اندازې کمې پیسې مصرف کړي دي.
زه په اطمینان سره تاسو ته ویلی سم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی په دې ټاکنو کې د ورنه تر ونی میلیونه افغانۍ پورې مصرف کړي او نور غونډې او همایشونه چې په ولایاتو کې ترتیب شوي دي دا یو ولسي کار و. ولس خپله په دې کې خپله ونډه اخیستې ده او په اخلاقي لحاظ هم موږ نه دي غوښتي چې په دې کې ډېر زیاته مداخله وکړو.
له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي په افغانستان کې ناسم مالي سیستم، د دقیقې څارنې نشتوالی او نامشروع مالي سرچینې هغه څه بولي چې په خبرې د مالي راپورونو شفافیت له منځه وړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمپاینونو په مالي لګښتونو منظمه څارنه نه ده شوې او د کاندیدانو د ادعاو په خلاف به مالي لګښتونه زیات وي.
افغانستان کې مالي سیستم د منظم سیستم نشته. تر دې حدا پورې په افغانستان کې پیسې د خلکو څخه دي، په فزیکي توګه په بانکونو کې نه دي او د دې پیسو شمیر او اندازه هم ډیره مشکل ده چې د ټاکنو کمیسیون پرې پوه شي چې دا پیسې څنګه مصرفېږي، د چا د خوانه کوم ځای نه اخیستل شوي دي. مشاهد او نظر سازمانونو دپاره هم داسې فرصت نشته چې وشي کولی په دقیقه توګه نظارت وکړي په دې برخه.
په اکثریت ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه او سترې غونډې هغه څه دي چې د کارپوهانو په خبره د لګښتونو په برخه کې د ځینو کاندیدانو وړاندې شوي ارقام ناسم راباسي. په نورو هیوادونو کې له قوانینو سره سم د انتخاباتي کمپاینونو او غونډو مالي راپورونه په ټاکلې موده خپرېږي، خو په افغانستان کې لا هم عامو خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو په برخه کې تیروتنې او تیروستنې ترسره کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په یو نوې اقدام کې د جمهوریت ریاست او نورو لوړپوړو افغان چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤلین کړي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دغه کار د سلام مخابراتي شرکت په وسیله شوی او دوی به هڅه وکړي چې د ولایتي چارواکو ټلیفوني خبرې هم په دې سیستم کې شامل کړي. د دې وړاندې د مخابراتو وزارت ویلي و چې د لوړپوړو سیاسي مشرانو ټلیفوني مکالمې خوندي نه دي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
وروسته لدې چې په افغانستان کې د 2 میلیارډ ټلیفوني مکالمو د اوریدو راپورونه خپاره شول، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دوی د لوړپوړو چارواکو د مکالمو خوندیتوب ته اقدام وکړ. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمی وایي دوی د سلام مخابراتي شرکت لالار داس یو سیستم را منستکړي چې لمخې د جمهوریت ریاست او د کابینې د غړو ټلیفوني خبرې مسؤونی شوې دي. خاغلی رحیمی د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیستم باندې ډیره پانګونه کړي او هیڅ استخباراتي کړي نشي کولای چې د دې سیستم لالار د افغان چارواکو ټلیفوني خبرې واوري.
د سلام شبکې پر مستکولو سره موږ غوښتل چې د ولسمشر دوه ماوینونو او د کابینې د غړو یعنی د حکومت د ارشد او مقاماتو تلیفونی مکالمه موږ مسؤول کړو. په دوه باندې موږ سرمایه گذاری وکړله او د تلیفونی مکالمه دوی مسؤول شوي دي. یعنی هیڅ استخباراتي کړي د هغوی ټلیفوني مکالمو ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
د سیاسي مشرانو د ټلیفوني مکالمو د اورېدو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راولاړې شوې چې څه باندې درې میاشتې وړاندې د امریکا د استخباراتو یو پخواني چارواکي ادوارد سنودن وویل چې د هیواد استخباراتو یې د یو شمیر هیوادونو د سیاسي مشرانو ټلیفوني خبرې ثبت کړې دي. هماغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې په افغانستان کې هم شاوخوا 2 میلیارډ ټلیفوني مکالمې اورېدل شوي چې دې راپورونو د افغان چارواکو خبرګونونه راوپارول. د افغانستان مشرانو جرګې د دې راپورونو له خپرېدو سره سم د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین استجواب کړ او په دې اړه یې وضاحت ری وغوښت. ښاغلی سنگین هغه مهال د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤونی نه دي او خوندیتوب مغلق او پرمختللی سیستم ته اړتیا لري. دا چې مخابرات وزارت اوس څه ډول سیستم رامنځته کړی چې له مخې د افغان لوړپوړو چارواکو ټلیفوني خبرې مسؤولې شوي، د دې وزارت ویان وایي چې دوی سیستم نشي افشا کولی. نصرت الله رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې دومره وویل چې دوی افغان چارواکو ته سلام سیم کارتونه ویشلي او یوازې د همدې سیم کارتونو خبرې مسؤولې دي.
د سلام شبکې سیم کارتونه ولسمشر ته معاونینو ته او د افغانستان کابینت ته موږ ورکړي دي، او په پام کې لرو چې والیان او وکیلان هم په دغه پروسیجر کې راولو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نه غواړي چې دغه سیستم موږ معرفي کړو، دا موږ ته محفوظ دی. د دې په خاطر چې استخباراتي کړی بلخصوص زموږ همسایګان
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د بل چا ټلیفوني خبرې اوریدل د قانون خلاف یو عمل دی. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د افغان چارواکو او په ځانګړې توګه امنیتي ادارو ټلیفوني خبرې مسؤولې شي، د سیمې او ګاونډ استخبارات به هم په افغانستان کې د خپلو تخریبي فعالیتونو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د پروګرام په وروستۍ شیبه کې به هم د ادب مینوالت یو مطلب ولولو. د هسپانوي ژبې د نوبل جایزې ګټونکی لیکوال ګابریل ګارسیا مارکیز د مړینې په خاطر ملي ماتم نن ختمیدونکی دی. مارکیز په 1928 زیږدیز کال کې د مارچ میاشتې په شپږمه د کولمبیا په راکاتا کې وزیږید. دی د اپریل په 18 یعنی دوه ورځې مخکې مړ شوی و. د نوبل جایزې دایمي جرګې منشي پیټر انګلوډ وایي ډېر لیکوال له سیوري زیات نه دي، خو ګابریل له هغو لیکوالو دی چې په خپله یې سیوری کاوه او دا کار به یې له مرګ وروسته هم وي. سل کاله یوازیتوب د ګابریل ګارسیا مارکیز هغه کتاب و چې نړیوال هرکلی وشو. د په نړیواله کچه وځله او دغه ناول په 1923 زیږدیز کال کې د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب له چاپ 1.5 کال وروسته 1.5 میلیونه پلورل شوی او له 1.5 په ډیرو ژبو ژباړل شوی دی. د ګینس نړیوال ریکارډ د کتاب د پاڼې په خول د لاتین امریکا په ادبیاتو کې پر دغه ناول تر نورو ډېرې لیکنې او کره کتنې شوې دي. دغه ناول ادبي اغیز دومره پراخو چې نیویارک ټایمز یې په ستاینه کې وویل په لومړي ځل د کتاب د خپرېدلو له وخت او مزل راهیسې تر اوسه دا اولنی اثر دی چې ټول انسانیت یې باید ولولي. د کیوبا مشر فیدل کاسترو سل کاله یوازیتوب ناول د شملې پیړۍ یو مهم اثر ګڼلی او ویلي دي چې بل به دومره ښکلی ناول ونه لیکل شي په دې هیله چې د افغانستان لیکوالان هم ونازول شي. دغه مطلب غزانور غزا لیکلی و. او په همدې سره به راورسېږو د پروګرام وروستۍ برخې ته. د پروګرام په وروستیو کې له وعدې سره سم د تاندې څانګې خپرونه وړاندې کیږي. له دې مننه کوم چې له موږ سره تر دې دمه پاتې شوئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق. همزولو السلام علیکم. تا کنی تیر شوی خو ملګری سره مرور شول. ولی مرور شول؟ ځکه چې یو ویل زما د خوښې کاندید ښه دی او بل ویل نه د تا ښه نه دی زما ښه دی. همدې جنجالونو او د نظرونو اختلاف یې ترمنځ پولې جوړې کړې او لارې سره چپې کړې. ولی ځینې ځوانان خپله سیاسي عقیده او نظر په نور ورتپی او فردي ازادۍ ته احترام نه کوي؟ له داسې مسایلو که خپل شخصي اړیکې لرې وساتل شي ښه به نه وي؟ څه باید وشي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې په همدې موضوع غږیږو. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څه موده مخکې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو ټاکنې تیرې شوې، خو د ګڼو خوږو ملګرو د خولې خوندې سره تریخ کړ. چا د یو خوا ونیول او چا د بل. تا زما د خوښې کاندید پسې بدرد وویل او ما د تا. بس په همدې مو یو بل بد راغلل، سره ومخ کنځل او سره مرور شو. ټاکنې تیرې شوې خو تر ننه مرور یو. دغه دوه ځوانان هم همداسې څه وایي. یو یې عزیز احمد تسل دی او بل اسدالله جمال.
نږدې ملګری مې اوس سره خپه یو، یعنی که مخ خامخ سره وګورم په زړه کې به ښه نه سره یسو. دلیل یې دا و چې ما به د یو چاپ د فکر پلوي کوله، بل ملګری به راولاړېدی د بل چا د فکر پلوي به کوله. نو له دې عمل په ځای دی چې استدلال سره وای یو بل تقینات سره ورکی نظرونه تبادله کی په دښمنۍ دا خبره واوختله. دی ګاندی خبره ده کنه چې وای ک چیرې د نظر اختلاف باندې سره دښمن کېدل زو میرمن په مترټول سر سخت دښمن وو. افغانستان باندې وټولنه کې ځوانان زر احساساتي کی ک چیرې ته د دوی د نظر خلاف خبر وو کی هغه کنظام درته کی بیا بکیم دی عزت تدیم سپکاوي کی مشر تدیم سپکاوي کی
زمنګ اختلافات باندې کی چې من یو کاندي ته وغوی بل کاندي ته ولاړو زمنګ یو موټر شریک هم په دې کې ګرځیدلو هغه به د یو کاندید د اکسونه لګول موږ به د بل کاندید لګول به په دې کې زمونږ ډېر اختلافات او هغه موټر مودره و به هم د سي ګرځیدلو د کمپاینونو نمخ کې جوړو یعنی یو ځای بدللو قرغې ته پغمان ته اور په سره تیر شه د سیاد ته به د کمپاینونو په وخت کې موږ سره جدا شولو.
ملګرو د کابل پوهنتون یو محصله تخمینه وایي چې په کور کې مې د رای ورکولو ازادي درلوده خو په پوهنتون کې چې د روڼ اندو او د روشن فکرانو ځای بلل کیږي له داسې نظرونو سره مخ شوم چې فکر مې هم نه وکړي. هغه زیاتوي
کله چې پوهنتون ته راغلم نو له داسې ډیرو خبرو سره مخ شوم. چا به ویل ولې دې فلانی ته رایه ورکړه، ولې دې فلانی ته رایه نه ورکوله، هغه دې فلانی قوم دی، ته دې فلانی قومي. خو برعکس په کورنۍ کې ماته ویل چې ته اوس ځوان یې او هیواد په تا حق لري چې رایه ورکړې، چې هر چا ته دې زړه وي هغه ته رایه ورکړه. نو زه مې د پوهنتون ټولګیوالو ته حیران یم چې دوی خو روشن فکران بلل کیږي، دوی ولې دومره وړوکی فکر لري؟ زما په نظر له جګړو او مخالفتونو نه څه نه جوړیږي. نور دې له دې سمت پرستۍ لاس واخلي او د هیواد د آبادۍ لپاره دې لاسونه سره ورکړي.
همزولو په فیسبوک کې بیا د سیاسي مخالفتونو لوبه بیلابیل رنگونه لري. یو راپاتې په اصطلاح د خپل پروفایل عکس پر ځای د خپلې خوښې نوماند انځور کیږدي او وایي چې د رایې یوازینی مستحق همدغه دی. بلې پخوانۍ ویډیوګانې او تصویرونه راپیدا کړي چې څه یې کړي دي، بلې کارتون جوړ کړي، پد په کورانه او پسیمه پسې بدرت پیل کړي. د دې موضوع په اړه د فیسبوک ځینو ملګرو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. چیلینا شریفی او وګما رشیدی لولي.
سمندر سبون لیکي، ما سره مې ملګرو ډیر بحث پرې کاوه خو ما خو نه بدوله.
خشم زسی لیکي چې ما په خپل د ټولو زړونه ساتلې دي او هیڅ ملګری رانه خو بده شوی نه دی، خو کمپاین می هغه چاته کاوه چې زما په زړه.
نورګل تګابای او عبید الله عبید لیکي چې انتخابات رانه یو خوږ ملګری ځکه خو دې کړچې هغه د یو نوماند او ماده بل پلوي کوله.
نور هغه مسعود لیکي، خپل درې ملګري می په دریو بیلابیلو نوماندانو پسې روان وو او هر یو له ما د خپل خوښي کاندید ملاتړ غوښته. ما ورسره ومنله خو رایې می د خپل خوښي کاندید ته ورکړه.
فریدون حقمل لیکلي، له ما می د ځینو ټولګیوالو زړه بد شوی او راته وایي چې ته نشنلیست یې.
د حبیب وقار او د سمندر ځزي نظرونه سره ورته دي. دوی لیکي داسې چاته مو کمپاین کوه چې پوهېدو هیواد ته په هر برخه کې ګټه رسیږي، خو ځینو ملګرو مو د پیسو په بدل د داسې چپلوی کوله چې هیواد ته ګټه نه رسیږي. ترې زړه بدی یو.
نقیب احمد عزیزی لیکي، ډیر خوږ ملګری نن سره بیزاره دي، خپل ایدیال نوماندی هم روانستای څومره چې مقابل کس او د هغه پلویان وښکنځل.
سمندر ځزی لیکي، زه له هغه کسانو خفه يم چې هیڅ رایه ونه کاروله.
اظهار صاپای، ما په ټاکنو کې د خپل یو ملګری مخالفت هم نه دی کړی.
صدیق توربزی لیکي، موږ ملګرو په خپل منځ کې د ټاکنو پر سر بحثونه سره کول، خو دا خبره مو په سر کې سره کړې و چې ملګرتیا به نه خرابو.
محمد طاهر محمود زیلی کی، رایه د هر چا خپل حق دی، چې هر چا ته ورکوي نور خلک باید پرې خفه نشي.
او عبید الله عبید لیکي، ما به د خپل خوښي نومانسته او ملګری می د خپل خوښي په همدې سره خفه شو.
دوستانو، د دې دومره ځوانانو ترمنځ داسې ځوانان هم کم نه دي چې هم یې سیاست ساتلې او هم یې شخصي اړیکه په نر سره پاللې دي. د ملګرتیا ترمنځ هیڅ کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د دوی نظرونه به هم واورو.
زمانو محمد ګل دی، بالکل زموږ په کور کې هم دا جنجال وز. ما تر مې وچا ترای ورکړې ده، ما بل چا ترای ورکړې ده. نو دلایل مو ویل، خو البته جنجال او خفګان نه دی راغلی.
زمانو جمعالدین عثمانزی د کابل پانتون زده کړیال یم. موږ سره ډیر ملګری وو، د یو نفر لپاره هم کمپاین کاوه.
د وخت په تیریدو سره هغه یې لمغ نه جلا شو. هغه د بل کاندید حمایت خپل اعلان کاوه، مونږ د بل نه خو مونږ خپل ملګرتیا سره نشو پریکودلې.
مونږ هیڅ کله خپل ګرتیا خپل منځګنی پر
ماسیبلال کوزایم د کابل پانتون یو مسلې.
موږ داسې ډیر ملګری وو چې دوی به نظر کله اختلاف شو دائم به ما
خپل ملګرو ته دا مشوره ورکول چې دا کمپاین لنډمهالې پروسه ده، دا تیریږي نو تاسو خپل ملګرتیا مه پرې خرابوئ.
سبی الله سلام دې ځینې ملګري مو چې هغوی له یوه نومان څخه ملاتړ کوو او زه په خپله مطلب له بل نومان سره په مخالف جهت کې ولاړ یم، خو هغه بس مو چې منطقي وو په دلایلو باندې ولاړو، نور کوم داسې خاص مشکل تر ما نه ده مسئله شوی.
مو مطلب کمال پوریم د کابل پنتون د خوپنځي او تن مسئله زمونږ ملګري چې مثلا هغوی د یو چا څخه پلوي کول او مونږ د بل چا څخه پلوي کول، ولی مونږ تر هدا خپل کوخخ کوو چې هغه خپل ملګرتیا خپل هغه صمیمیت او خپل هغه دوستی د څنګه وساتي او پخې کم تغییر نه شي.
د نظرونو اختلاف طبیعي او یو مثبته خبره ده، خو ارزښتونو ته باید سپکاوی پکې ونه شي. دا خبره همزولو د حقوقي چارو ځوان شنونکي محمد اجمل هډمن کوي او زیاتوي چې هر ځوان حق لري د هیوا د ګټو په خاطر د یو نوماند ملاتړ وکړي، خو دا مقابل لوري توهین او سپکاوی هم نه دی پکار. دیوای
په دسه نظام کې چې د بنسټونو په ولسواکۍ باندې ولاړ دي، هلته د نظر اختلاف طبیعي خبره ده، او د نظر اختلاف په خپل په ټولنو کې په ولسواکۍ کې د سیاسي ډلو په منځ کې، د ځوانانو په منځ کې، د هغو کسانو په منځ کې چې غوي سیاسي نظریات لري، دا یو منفي خبره نه ده چې ګنې دا د ټولنې په زیان ده، بلکې دا یو مثبت خبره ده. خو په دې شرط چې ارزښتونه باید پکې رعایت شي، هغه په دې معنی چې کچېرې یو ځوان یا هر بل څوک د یو چا د سیاسي نظر سره مخالف وي، دی کولی شي، دی حق دی چې د هغه د سیاسي نظر په مقابل کې خپل نظر ووایي، د هغه نظر په دلایلو باندې رد کړي. اما اشخاصو ته توهین او یا هغو سیمو ته چې یو کاندید ممکن په هغه پورې اړه ولري، د هغه استوګنځای هغو ته سپکاوی کول، دا نه یوازې د قانون له نظره یو ممنوع عمل دی، بلکې په اخلاقي لحاظ هم ښه خبره نه ده او د اسلامي ارزښتونو له مخې نه هم دا ښه کار نه دی. هر ځوان کولی شي، دا یې حق دی چې د خپل هیواد ملي ګټو ته په پام سره د یو کاندید د کړنلارې نه ننګه وکړي، دفاع وکړي، کمپاین ورته وکړي. خو دا نه باید په دې معنی وسیږي چې مونږ د مقابل کاندید چې زمونږ نه خوښېږي یا طرح زمونږ نه ده خوښه، دغه توهین وکړو، دغه پلویانو سره دښمني وکړو.
هوډمن وایي دوستانو چې همدا سالم بحثونه او د نظر اختلاف دی چې د وړ کس په پیژندلو کې راسره مرسته کولی شي، نو ځکه باید د نظر اختلاف ته د دښمنۍ په سترګه ونه ګورو. اجمل هډمن زیاتوي،
یو عالم وایي چې په هغه ټولنه کې چې ټول خلک په یوه نظر وي، په هغه ټولنه کې اصلا نظر نشته. اما کله چې د نظر اختلاف وي او د بیلابیلو نظریاتو د پلویانو له خوا نه په خپل منځو کې بحثونه وي، مخالفتونه وي، مذاکرې وي، مناظرې وي، هغه حقیقت په خپله راووزي، او دا په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو یو حق دی چې هغوی باید د دې چانس ولري چې په کاندیدانو په منځ کې وړ کس پیدا کړي، وړ کس د نظر د اختلاف په صورت کې پیدا کېدلی شي. که ټول په یوه نظر نه، بیا ولې ټول کاندیدان دي؟ طبیعي ده چې یو بل سره ښه. اوس بله خبره دا ده چې د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. مونږ کولی سو ښه شخصي روابط ولرو، ښه شخصي اړیکې ولرو، ښه دوستان واوسیږو، حتی د یو کورنۍ غړي واوسیږو، حتی ورونه، خویندې، خور، ورور واوسیږو، حتی مېرمن او خاوند، مگر مونږ حق لرو چې زمونږ سیاسي نظر تفاوت ولري.
خوږو ملګرو د یو بل کور ته تګ راتګ بند کړي، په فیسبوک کې یو بل بلاک کړي دي، چې دا د ټولنې په تاوان یو کار دی. داسې څه هم اجمل هډمن وایي او زیاتوي چې په داسې مسایلو کې باید شخصي اړیکې اغېزمنې نه شي، او له ځوانانو غواړي چې پخوانی زړه بدون دي له زړه وباسي او ملګرتیا دې سره وپالي.
مثلا دوه کسان ډېر ملګري وو، اما کله چې د انتخاباتو په وخت کې د دوی په منځ کې د نظر اختلاف راغی، دوی شخصي اړیکې هم پرېښودلې. دوی یو بل کورونو ته هم نه ورځي، یو بل ته ټلیفون هم نه کوي، یو بل ته ایمیل هم نه کوي، یو په ټولنیزو شبکو په فیسبوک کې حتی یو بل بلاک کړل. دا هغه شیان دي چې دا د اوږدې مودې لپاره زمونږ د ټولنې په نفع باندې نه دي. مونږ ډېر ضرورت لرو چې هغه کسان چې د نظر اختلاف لري، هغوی متقابل احترام ته په پام سره په خپلو منځو کې ډېر نږدې اړیکې ولري، او هغه نظریات چې له دوی سره دي باید یو بل سره یې شریک کړي، او په شخصي ژوند کې باید زمونږ سیاسي علایق او زمونږ شخصي علایق یو بل سره باید ګډ نه کړو. د کمپاین په جریان کې چې کوم اختلافات راغلي دي، هغه خوابدۍ باید مونږ له یاده وباسو. اخلاقي ارزښتونه د ایجاب کوي چې مونږ باید د خلکو د شخصي حریم احترام
وکړو. په همدې ځای پای ته ورسېده. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. کچېرې غواړې مونږ ته برېښنا لیک راولېږئ، نو پته ده shafaqn@rferl.org. تربیامو علامل.
Thank you so much.